سلام ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلاساته رادیو ناوړې زموږ د خبرونه ډیره برخه د ما حق د پروګرام ته ځنګړې شوې چې تکراری پاتو شی بو کې پیلي خو درغې وړاندې د سات خبرونه د طالبان د حکومت د سوداګری وزارت د مرستيال احمد الله صاحب په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته رسیدلې دي د سوداګری پلاوی د سمحال حل د سفر کوي چې وړاندې تر دې د سوداګری خونی او خپل سوداګر ویلی او چې پاکستان د سوداګری ترانزیت په برخه کې خپل شمنې نه پلي کوي د طالبان تر واک لاندې وخت راجانس د شنبې پورز نه وخت خبر ورکوي چې د دغه سفر موخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت سوداګری او د ترجیحي تعارفو اړوند پر مهم موضوعاتو خبرې کول دي د په سال کې د شنبې پورز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په مشرۍ او پلاوی کابل کې وو او له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړې وې د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته جرمني نورنۍ اروپایي هیواد شو چې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکي ومنل په اروپا کې وی ډیپلوماټیکي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه خوده نن سه شنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه کارکوونکي برلین ته رسیدلی دي د سرچینې د معلوماتو له مخې د طالبانو یو قونسلي کارکوونکی به په برلین او بل هغه به په بن کې دنده پیلوي د جرمني ډی پی خبري ژانس هم ویلي چې د قونسلي چارو دغه دوه کارکوونکي چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي جرمني ته رسیدلې دي جرمني د اقدام رسل هغه کوي چې دغه هیواد کورنیو چارو وزیر اداره چو او په جرمونو د ککړو پنه غوښتونکو د سولو په اړه له طالبانو سره د مخامخ خبرو ملاتړ وکړ جرمني د تیر جمعې په ورځ یو اتیا افغانان په الوتکه کې کابل ته اخراج کړل او په خبرې د هغه کسانو چې جرمي دوسیې درلودلې برلین ټینګار کړی چې د طالبانو د قونسلي مامورانو د منلو پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده ټاکل شوی د اوکراین او روسیې مرکچیان سبا چهارشنبه په ترکیه کې د سولې بل پړاو خبرې پیل کړې دا خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی داسې مهال کړي چې سولې ته د رسیدو لپاره پر کرملین د لویدیځ فشارونه زیات شوی دي د سولې د خبرې داسې مهال پلان شوی چې روسیه د اوکراین پر پلازمینه او نورو ښارونو خپلو خونړیو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی د سولې پر خبرو سربیره د زندانیانو تبادله د سبانیو خبرو مهمې مسلې دي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلي ستوري محمد نبی رحمان الله ګرباز او ابراهیم ځدران نن کابل ته ستانه شوي او شپږیزه لیګ کې له خپلو لوبډلو سره یو ځای شوي دي کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبغاړي بېلابېلو لیګونو کې پر لوبو بوخت ول محمد نبی او ګرباز مسینک لوبډلې کې لوبیږي او ابراهیم ځدران د بو ساتونکو لوبډلې لوبډل مشر دی دغه لیګ د همدې اونۍ په سر کې پایل او د اگست تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
سلامونه ستړي مشه دازما حق دی پروګرام ته مو زه فریده سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم د طالبانو حکومت پرون په افغانستان کې د څورلس او څلورم میلادي کال د کانکور نتایج اعلان کړه په دې نتایجو کې د کانکور عمومي اول نمره سید موسی د کابل د پامیر نوین خصوصي خوانزي فارغ شوی ستکون کوي و د کانکور دویم او دریم نمره هم دغه خوانزي فارغین و چې په کانکور کې د خو نمره په ترلاسه کولو سره د ټپ پونځي ته بریالي شوې دي خو سکال دریم کال و چې افغان انجونو په دغه کانکور آزموینه کې ګډون ونه کړ او څلورم کال دی چې افغان انجونې له ښوونځیو نه فارغې کی له دې سره بیر افغان انجونې پوهنتونونو ته د تګ اجازه هم نه لري او په کور کې نول شوې دي پرون چې موږ یو شمېر افغان انجونو سره د کانکور د پایلو په اړه باندې خبرې وکړې دوی د کانکور آزموینه خپل هیلو ته د رسیدو یو پل یاد کړ او یادونه وکړه چې هر کال کله چې وینه لکان د کانکور پاس موینه کې بریالي کیږي پانتونونه تزي د یو کال خپل هیلو شاته پاتې کیږي او کله چې دغه نتایج لاندې کېږي دوی ورته زوریږي او کړیږي. که څه هم کېدای شي د ډېرو ورونو یې په کانکور ازموینو کې په ښو نمبرو خو پنځو ته بریالی شوې وي، خو دا چې په ټوله کې افغان نجونې په دغه ازموینه کې د نه ګډون له کبله څومره ځورول کېږي، احساساتو ته یې څومره صدمه رسېږي، او په ټوله کې هغه شاتک چې دوی کې د دریم کال دی چې د دوی کانکور ازموینه کې ګډون نه کوي، او څلورم کال دی چې دوی ښوونځي ته نه ځي، نو هغه کسان چې حداقل په شپږم صنف کې یوم صنف کې اوس به فارغ وو، یا کوم کسان چې لسم دولسم ټولګي کې وو، دوی یو کال دوه کاله مخکې کانکور ازموینې ته آماده وو چې امتحان ورکړي او پوهنتونونو ته لاړ شي. خو په ټوله کې د دغه عمر چې تللی دی، دغه وخت چې ځای شوی دی، جبران کېدلی شي، نشي کېدلی، په کورونو کې نجونې په کومو کارونو مصروفه دي، او لدې سربیره کم کسان چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي، دوی ورته په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه کوي. د دوی فعالیتونه څنګه دي؟ آنلاین زده کړې په څه وضعیت کې دي؟ نن په پروګرام کې پرې خبرې وکړو. ول زده کړو محروم نجونې هم راسره دي په پروګرام کې، همدارنګه د ښځو د حقونو فعال هم راسره دي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ، د موضوع په تړاو سره خپل نظرونه شریک کړئ. د نظر په پروګرام کې د ښځو د حقونو فعال او ژورنالیست مینا اکبری، همدارنګه له زده کړو راګرځول شوې زده کوونکې هریوا، او د لسم ټولګي زده کوونکې چې اوس هم له زده کړو پاتې ده شبانه نوري دي. تاسې درې وړه قدرمنې پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی، مننه له دې چې وخت مو پریښود او راغلی ګډون مو وکړه. شبانه جانې، له تاسې سره به پیل کړو. تاسې سره چې وړاندې ما خبرې کړې دي، مرکې مو سره کړې دي، لسم ټولګي کې وای چې طالبانو ښوونځی وتړو، تاسې له زده کړو پاتې شوي، یعنی تقریبا دا څلورم کال دی چې تاسې اوس احتمالا د پانتون په دویم صنف کې وای، که چېرته زده کړو ته مو دوام ورکړی وای. څه کال بیا کانکور ازموینو کې الکان اول مقام وګټه، او بغیر له دې چې نجونې ورسره رقابت وکړي، داسې یو رقابت یو طرفه رقابت دی چې یوازې الکان په کې خپلو منځونو کې رقابت کوي، نجونې پکې نشته. کله چې کانکور نتایج اعلانیږي څومره ځورول کېږي؟ کله چې نتایج ګوري خفه کېږي؟
سلامونه
اغلې سیاستاته، اغلې اکبرې ته،
نورو خویندو ته، نورو ټول به خوسته یو خیان چې پرې موضوع کې مونږ خفه کېږو، او تر ټولو د خفقان شده هغه وخت پروسه کړ چې کله چې د دفتر نه راتللم، نو په لاره کې د هلکانو د مکتب فراغت و، د مکتب فراغت و، نو د دوی په دکالیو باندې امضاګانې کړې وې، چې هغو لحظه یعنی زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړې دي، زما نه یوازې زما زموږ ټولو نجونو هیلې، یعنی شاید ورځې ډېرې خرابې باندې راغلي وي، داسې ورځې چې زده کړو مثلا د مکتب پرانستل وي یا د ښوونځیو، هغه مهمې ورځې دي. خو هغه ورځ چې کله ما هغه هلکان ولیدل چې دوی کالي رنګه امضاګانې ورباندې شوې وې، هغه ورځ واقعا چې ما تر ټولو سخترینه ورځ وه چې تېره شوې وه.
ستاسو کورنۍ کې بیا شبانه جانې داسې څوک شته چې هغه د کانکور ازموینې ورکوي یا درس ورته وایي، او تاسې اجازه نه لرئ د دې په خاطر باندې چنجونې هستئ دې که ازموینه کې ګډون وکړئ یا درس وایئ یا آمادګي ورته ونیسئ؟
اوس ما د کاکا زامن دي چې او د اما زامن مې چې هغوی چې دي آمادګي وایي د کانکور، خو تر اوسه کانکور امتحان نه دی ورکړی، نو هغوی ته چې زه ګورم کله چې د مکتب په وخت کې وم، هغوی تقریبا په اوم او اتم صنف کې وو، ما به دوی ته زه به پنځونې تاسو نه مخکې خلاص کړم، زه به تاسو نه مخکې دغه رشتې ته کامیابه شم. په مونږ باندې د تخته لوبه برعکس وکړل، ا دې دوی کانکور وایي سبب له ورځ دې امتحان ورکې، او زه له هغه څخه نه مکتب نه دی خلاص کړی.
روسته بلتا سنور په دې اړه چې د ښوونځي خاطرې دي کمې وي ډېرې یادې کې، اوس په کور کې څه کوي؟ په دې اړه به درنه ډېر واورم. هریوا جانې، ته هم ستړي مشي، په خیر راغلې. زه هیله مندیم چې ستاسې نوم سم تلفظ کړم او څه تېروتنه پکې ونه کړم. له تاسې اورم چې تاسې سږ کال د کانکور ازموینو په اړه باندې واورېدل، او فکر کوم چې تاسو به یا څه کال یا بل کال ته فارغېدلې، ځکه چې ووم ټولګي کې وایي چې طالبان راغلل. څه احساس څنګه و؟ څومره خفه شوې؟
سلامونه تاسو ټول ته، هیله ده چې ښه به وای. زما سره ځینې خپلوان وو چې په یو کال ښوونځي ته شامل شوي وو، نو ډیر وخت نه وته لزینو وختونه داس کیږي چې زبې کی راڅخه ګډوډ شي چې زبې اوس په څوم ټولګي کې وای نو بیا دا کوئی پښتنه کوم چې وای په څوم ټولګي کې دی نو بالکل نه ډیر ما کله چې حلقان وینم سار وخت دی دوی زی ام ورونه دی په قاوز لورونه سره یو ځای خوانځي تل تل پلم خو چې کله دوی سار وخت دی خوانځي تزي نو زه کوخ کوم چې دوی ونه ګورم نو ډیر ما اندښمنه کېږم او ډیر خفه کېږم کله چې هغوی وینم او همیشه هم دې فکر کوم چې اوس په ځای هم درس ویل او ښوونځي ته به تللی نو اندښمنه ډیره م او ډېرې ستونزې ذهني راته پیدا شوې دي له همدې امله
هری بچانې کله چې د ورونو ګوري یا تر زمان یا شاوخوا کوم کسان چې الکان دي دوی اجازه لري کولای شي لاړ شي ښوونځي ته یا کور کې ورته څوک څه نه وایي او حکومت خو دا په پنجونو باندې بندیزونه وځ کړی شو دوی ښوونځي ته نه ځي کله دې د سهیله کړی ته چې کاش کې ته مل کوي چې کولای د شو لاړ شي د الکانو سره یو ځای ښوونځي کې درس وایي
بالکل ډیر وختونه ډیر نه هلي شمه وکړه چې دا فکر کوم چې دومره وخت را باندې ځای شو نه په غم چې نور به ما د دغه ما په دې چې یو خزه ما نور ما دې ته به هم را باندې لګيږي نو کله واره هم دا سوچ راته کوم او دا فکر کوم کاش کی زه هم حلق وای د کورور می دا یغم دا هله درلودل چې یو ژورنالیست او ما هم هم دا هله درلودل وڅاغه وینم ماغه په هنتون هم وای او بلا بل مزای کی دند هم لري نو زه چې هغه وینم مانو زما یو زینه د مافیاتونو لامل زما خزتوب لري دا چې یو خزه یې من ما تر زخ نه راکول کیږي او په ما باندې محدودیتونه لګیږي نو ډیره سخته خفقه کې ما وځو ام کاش چې زه هم حلق وای نو زه هم تر خپل هلو رسیدلې وای
مدن هریوا جانب ته در تر کر زما اخلي اکبري تاسو مستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی تاسو زموږ د دغه دوه قدر منو ملمنو چې لسته کړو را ګرځول شو ویډیو کلونه کیږي په کور ناس دي امزولي الکان پاپا هر کال مختزي چې پانتونونو ته لاړه چې کانکور ازموینه چا ور کړو څوک په سنفونو کې مخکې شو خو دوی په کور د طالبانو لخوا کېنول شو ویډیو پالم هم دا ده چې په سیستم کې به بدلون راځي سیستم به ماده کیږي محیط به برابرۍ او بیا بنجونو ته خوندې ته د تګ اجازه ورکول کیږي دا چې دا کار به کله کیږي د دې معلومات هم نشته او طالبان حکومت اوس حتی د بنجونو د ستکړ په اړه باندې بيخي او کلمه هم نه وای په خو په دې برخه کې یو څه پرمختګونه و یو څه دات خوایي و افغانستان د نن او بهر کغه نارینه او کغه خزینه او غی ډیر پورته کوي پرستی او کلونه کې دغه ګونم یو څه چپ شوې دی او دغه مسله چې افغان انجونې خوانځي او تنه زیو څه دي شوې ده ستاسو په باور باندې ولې دغه سیو یو چپ تیار منسته شوې تر شای لڅه د خلک نور ستړي شول په دې چې وای چې انجونې مکتب ته پرېږدي کنه دا موضوع ډیر عادي شو چې بس انجونې مکتب ته نه زینو نه دي
سلامونه فرید جان تا ته او د خبرونه د دوه ملمنو ته د خوینو ته او ټول اوریدونکو ته په پای کې زه غواړم د دغه دوه خویندو چې سمره تکړه دي ماشاالله خبرونه معلوميږي او د دوی په غږ کې یو درد دا چاغه درد یوازې خزینه حس کولای شي نه نارینه نو د دوی په زړونو کې کوم درد دا د دوی په ذهن کې کومه ناهیلي ده دا زاوت او ټول خزینه درکولای شي نو زه په پیل کې لدوینه غواړم منه هلي کېږي په خبره کې منه هلي ډیره ده یو ورځ به ان شاء الله تاسو په داسې مقامونو ته رسیږي چې تاسو به تصور هم نه کړی ځکه چې افغان انجونی افغان میرمنې ډیره تکړه دي او تر سوچې په ژوند کې ستونزې نه وي تاسو نشئ کولای کامیاب شي ان شاء الله چې د دې تیاری ورسته به یو روښنايي هم راځي او را بشم پختنی تا فرید جانه پا ده 2021 کال ده چه وز 2015 کال ده پا ده دری سالور کالونو که ده بیلا بیلو نهادونو سخا او ده بیلا بیلو گروپونو سخا فعال میرمنی چه اوغو با لاریونو نکول ده یو طریق لبل طریق نبادوی خپلغا گوچت کول متاسفانه پر طالبانو باندی ده طالبانو پکرنو باندی است مزبت آغی زرانه وستلا خو سیده زمونږ غږ تر نړیوالو ورسېده چې زمونږ په هیواد کې دغسې یو ناورین ده. زمونږ افغاني ملالې زمونږ خویندې ته دغسې یو ظلم ښکار شوي دي. هغه د حقونو په برخه کې وي، د تعلیم په برخه کې وي، د ژوند کولو د آسایش په هره برخه کې کوي، خو نړیوال هم متاسفانه په دې باندې چوپ پاتې شول. که اوس څوک وایي نه نړیوال خو چوپ نه دي پاتې شوي، هغو غندنه کړې ده. زه د یوې افغانې په حیث باندې زه د نړیوالو غندنه څه کړمه؟ د دوی غندل زموږ هیڅ درد نه دوا کوي، خو که نړیوال وغواړي، ملګري ملتونه همداسې نور، نو دوی کولی شي د طالبانو په دغه چلند کې بدلون راولي او تر څنګ دوی بیخي ورک کړي له دې هېواد څخه، خو نه غواړي. دا چې د دوی څه پلان ده هغه به ورو ورو خپل افشا کېږي، ټول به یې وګوري. او له بلې خوا نه ښځې کومې مېرمنې چې وې فعالې وې، غږ وې اوچته و، دوی ستړي شوې له دې حالت څخه. که په افغانستان کې و زموږ خویندو لاریونونه وکړل د همدې طالبانو له خوا څخه، په کلاشینکوفونو باندې ووهل شوې، په لرګیو باندې وډبول شوې، سرونه پښې ورته ماتې کړلې، جیلونو ته یې بوتلې، مړې او ژوندی ورک شو. همدغه د دې لامل شو چې زموږ د افغانو خویندو چې دننه په هیواد کې دي د هغوی غږ یې خاموشه کړ په دې طریق باندې. او راشو دې ته چې بهر له هېواد چې کومې افغاني مېرمنې دي، صحیح ده چې اوس هم دوی فعالې دي، خپل غږ اوچتوي، خو متاسفانه دوی هم ګوري چې هیڅ ډول توجه پاملرنه نه ورته کېږي. دوی هم له دې وضعیت څخه ستړي شوي دي، په دې هیله چې
خبرو کې اشاره وکړه او د خویندو ته مو هم یادونه وکړه چې مناهلي کېږي، هیله مندي شته او اړتیا ده، ضرور ده چې موږ هیله مند اوسو تر څو پاینده کې که د دې امکانات برابر شي چې نجونې بیرته وکولی شي ښوونځی وته ستنې شي، که څه هم د دوی هغه د زده کړو وخت یو څه تیریږي، ورنه وخت ضایع کیږي. او دا داسې یو وخت ده چې دوی باید حتماً ښوونځی ته لاړ شي. او کله چې تیریږي، مثلا اوس یوه نجلۍ په اووم صنف کې کوي، دا دولس کلنه ده، خو اوس دولس کلنه وه، اوس حساب وکړه چې څلور کاله تیر شوي دي، دولس نه راواخله، دولسو کې چې څلور نور واشه، دا د شو شپاړس راځي که اتلس راځي، زما ریاضیم دومره قوي نه ده. د دې نجلۍ عمر ډېر لوړ شو، په اتلس کلنۍ یا اولس کلنۍ کې خلک د ښوونځي نه فارغېږي، او چې ډېر وګو چې خلک په پنځه ویشت کلنۍ کې د پوهنتون نه فارغېږي. دغه عمر چې دوی باندې تیر شو، او دا لا هم هیله مندي شته، او موږ یو بل ته باید زړه ورکړو چې هیله مند اوسو. دغه ښځې چې له افغانستانه بهر دي، دوی ولې ستړي شوې؟ په افغانستان کې لا نجونې هیله مندې دي چې ښوونځي به پرانیستل کېږي، دغه ښځو ولې داد خواهي پرېښې ده؟
فریده جان، بالکل، ته ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. څومره چې ورځ تیریږي، زموږ افغان خویندې ناهیلې کېږي، د دوی د استعداد څخه کمیږي، ځکه چې همدا ناامیدي د همدې لامل کېږي. نو ځکه وایم چې باید امیدوارې واوسېږي، خپلې مطالعې ته دوام ورکړي، خپل هغه د مکتب تیر کتابونه لولئ، تر څو چې ذهن مو شاته پاتې نه شي او لا وکولی شي ذهن مو روښانه وساتي. او دغه خویندو ته که راشو چې بهر دي، اوس هم فعالې دي، خو هغه استي چې باید مخکې فعالوي، که څنګه چې دوه کاله مخکې، دوه نیم کاله مخکې فعالوي، هغه استي اوس فعال نه دي. خو د دوی هم غږ نه اورېدل کېږي، مشکل دغه ده فریده جانې. که غږ هم واورېدل شي، صرف غندنه کېږي. نو غندل د افغان خویندو هیڅ ستونزه نه راکموي، هیڅ کوم درد ته نه دوا کېږي. نو په دې هیله چې خپله نړیواله ټولنه او د بشري حقونو اړوند نهادونه دوی دغه ته پاملرنه وکړي، او په دې برخه کې خپل ځان دخیل وګڼي. که دوی خپل ځان دخیل ونه ګڼي، نو واقعا اوس هم حالت ناورین حالت کې ده په افغانستان کې، لا به د دې نه هم د ناورین حالت کې شي.
دلته یو پوښتنه راپورته کېږي، په افغانستان کې افغان نجونې چې د یو افغان پلار لور ده، د یو افغان ورور خور ده، له زده کړو پاتې کېږي، دا یو افغانه ښځه ده، یو افغان نجلۍ ده. که د افغانستانه په هر افغانان ورته کار کوي یوه خبره، خو ولې زموږ همیشه باید غږ په نړیواله ټولنه باندې وي چې طالبان راضي کړي؟ ولې باید موږ همیشه نړیوالې ټولنې ته په تمه اوسو چې دوی طالبان ته قناعت ورکړي، چې تاسې دا خلک راضي کړي تر څو موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس ووایو؟
متاسفانه فریده جانې، اوس مهال په افغانستان کې دغسې یوه ډله واکمنه ده چې دوی ته که د حدیث له تر له خوا څخه، د اسلامیت له خوا څخه، ته که هر ډول شرعي دلیل ورته وړاندې کړي، حدیثونه ورته وړاندې کړي چې اسلام کې دغه حق زموږ خویندو ته ورکړل شوی ده، دوی یې نه ګڼي.
خو په نوم د اسلام دوی راغلي دي چې مونږه یو اسلامي حکومت یو، مونږه یو اسلامي نظام حاکم کړی د افغانستان کې. خو کړنې چې ګوري بالکل د اسلام سره په ټکر کې دي. په اسلام کې ویل شوی دي چې افغان خویندې دې زده کړې وکړي، هغوی کولی شي تعلیم پرې ضروري ده په نرو په ښځه باندې. خو دوی دا نه مني، دوی وایي دا ناسم ده. کله چې خپل ځان اسلام ګڼې، د اسلام په چوکاټو برابر ګڼې او کړنې د اسلام نه دي، هماغه چې په اسلام کې کوم حدیثونه د ښځې او نارینه وو لپاره راغلي دي، ته چې هغه نه مني، په دې کې شک رامنځته کوي، نو ته اسلام نه یې. زه بالکل دا د اسلام سره په ټکر کې بولم او دی، خو ځکه د مجبوریت له مخې نړیواله ټولنه او د بشري حقونو لوی سازمانونه هغوی کولی شي چې د پردې تر شا چې دوی کوم سیاست لوبوي دي، هغه طریقه چې تر څو په دوی باندې کامیاب نه شي او د طالبانو دې کړنو ته بدلون ورنه کړي، ټولنه هیوادوالو دوی په کافي اندازه خپل کوشش وکړو. لا باید موږ خپل دغه کوشش ځلاند او روان وساتو، تر څو چې داسې نه چې دوی وایي واقعا دوی سر کې خود زموږ دغه ظلمونه ته نه، موږ هم باید فالو وسیږو. خو نړیواله ټولنه د بشري حقونو لوی سازمانونه او غیره غند رول لوبولی شي په دغه برخه کې نسبت د عامو خلکو نه.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم. شبانه جانې، که تاسو راته وایست دا د څلور کالو شو چې نجونې په کور ناستې دي او ښوونځی وته نه ځي، تا په دې څلور کالو کې څه کول؟ درس دي ویلې؟ کومه بهرنۍ ژبه دې زده کړه؟ یا خیاطي؟ زیاتره خویندو خیاطي پیل کړې ده، ځینو کسانو نقاشۍ ته مخه کړې ده، ځینې کسان همداسې مطالعه کوي. تا ځان ته څه مصروفیت پیدا کړی و؟
او ما د تقریبا د موبي ګروپ سره په یو لوی پروژه کې چې یو کشان واسه مې ونیم کال کار کوله، بیا سره مې کار کړل او په ورسره کې فالو ما د دې څنګه په کور کې مې هم ځینې مسؤلیتونه ولکه تاسو مخ ته خبرونه کوم چې تاسو ځینې ذکرې واسه مې نور کار نه ذکرې وو.
دا تاسو لپاره ستونزمنه نه و چې د خوانځي نه فارغه نه وي وظیفه دې پیدا کړه؟
ستونزمنه و، خو د دې ولات سره د مشر مثلا چې کله راتنه کلم هغه یوټیوب چینل وو په دې کې ماته ویل چې په مکتب اسناد لري هغه ترتیب هم نه و دومره، خو هغه نوروز چې کله را کوزیا ته راغلم هغه ته کوم زوم دي اسناد د ترتیب نه و، او کله چې لږه ورسې جو کې شته راغلم هغه ته ځای و چې مثلا د مکتب شاګرد نه هم نیولو، نو په دې صورت کې ماته کوم سوز په کې شو مثلا تر هغه خزه ماته پیدا شو چې ما د مکتب اسناد نه لرل ویل نه ولم، نو دا څه څه تر هغه مخ شو.
یعنی تاسو د دومره دوره کار کړی ډیره برخه رضاکارانه بغیر له دې چې ماش وخت کار مو کړی؟
او تقریبا پرې کې یو کال هم دغه سره دی او پاتې یو نیم دوه کال نور بیا ما په ماش کار کړی.
څنګه د ژورنالیزم کې کار کول څنګه څومره خوند درکوي؟ ډېر د خوښیږي چې د برخې کې کار وکړي او خبریاله شي؟
او دا اوس هم چې ما فکر وکړل یو وخت چې زه کوچنی وم ما په تلویزیون کې خبرونه لیدل، نو کله به چې د مرکې به مثلا سیاسي خبرونه بچو ما په غوښتل دلته زه کېنم، خو ټول ما ویل خلک مکتب کې ما درس درسونه زده کړي. ما فکر کړم دا کوم څه چې په تلویزیون کې موږ کینو او کومې خبرې کړو دا باید موږ مخکې نه زده یو دې پوښتنې ته ځوابونه موږ باید درس ویلی، دا ما غوښتل نه کوي. او کله چې ډېر یو خوندور ځای دی یو څه چې دې ډګر ته داخل شي ډېر یو ډېر بهتري احساس لري، ځکه چې دلته باید داسې خبرې وکړي چې خلک پوهې کې مثلا کلمات سم وي خبرې دې سم وي، نو ډېر ښه ده ډېره ښه برخه.
او کور کې دې کله داسې ځان خبریال نیولی چې ډېرې خبرې وکړي، یا کله چې نور خلک خبرې نه شي کولی ته د هغې په نمایندې کې چې ګشې تورې چې ستا په ځای زه خبرې کوم، کله دې دا کار کړی؟
په کور کې خو اوس مثلا چې کله زه رسنۍ ته وتلم ټول خبر یاله شته وي، که د ما زمن لي کاکا زمن ته ټول خبر یاله ته وي، او تر ټولو مهم چې دا کار ما کړی دی مثلا د بل چا په ځای مې خبرې کړې. کله چې موږ ایجوکیشن سوو موبي ګروپ کې، نو زموږ دغه درس چې ورکول استاد وه په دې استاد چې وه د دې پروژې رئیس یوه ښځه وه زوره وطن، نو هغه راغلی وه چې پوښتنې وکړي، خدای دې استاد نه پوهېږم ځواب یې نه و زده، او که مثلا ځواب یې نه ورکولو چوپ غلی ناسته وه، نو هغه استاده کې مثلا ماته شوې ورته وکړه، که څه هم هغه وخت م اصلا نه قرارداد تړلی و نه هم مې کار ورسره کړلو دومره رسمي، نو ما چې کله دا ټول شام ورته تشریح کړل داسې ما ته وکتل وایي استاد یې، ما ورته نه وایي پروډوسر یې، ما وایي نه وایي اسسټنټ پروډوسر یې، ما وایي نه وایي ښایسته یې، ما وایي هی
شوانده جان یه عمر ده تو مرده که نخفه کهگی؟
نو
لاس نه مګ دې پوره کړی شلو تراونه. آها تصادف ته وګورئ چې یوازې شوبانه جان نن پروګرام کې د خبریالۍ سره شوق نه لري مخکاري وام یادونه وکړه چې دام خوړی غوښتلې خبریاله شي او موږ هیله مند یو چې دام پاینده کې شوبانه جان او هریوا دواړه خبریالان شي او مینه هم خبریاله ده. هریوا ته راته وایا تا څه وکړه په دغه تیرو نږدې څلورو کلونو کې؟ آیا تم د خبریالۍ لپاره هڅه کړې که نه؟ کوم بل کار دې په کور کې کړی؟
زموږ کلم چې ښوونځي بند شول نو بیا ځینې راډیوګانو درسونه شروع کړل او راډیو درسونه تعقیبوم چې په هغې کې انګلیسي، اردو او دري ژبه ده چې یو څه له دغو ژبو سره هم بلده شوې یم. همدارنګه خیاطي او اشپزي مې هم زده کړله په دې څلورو کلونو کې.
د ژورنالیزم په برخه کې دې هڅه نه ده کړې؟
د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې مرکې او دا شان ګورم او تر ډېره چې تلویزیون ته ناست وم او داسې کوم بحث او یا خپرونه وینم نو هغه کومه خبریاله ښځینه خبریاله چې ناست وي نو زه فکر کوم چې دا زه یم او پښتنې هم هماغه میلما چې وپېژنم بیا هماغه ځای کې پښتنې له ځان سره جوړوم او وایم چې که زه د دې په ځای وم ما به ستا پښتنه کوله. یا دا نو ډېری وختونه دا ښځینه خبریالانې ګورم او په هغوی په ځان ځای خپل ځان تصور کوم.
کومه ښځینه خبریاله دې ډېره خوښېږي؟
په عمومي کومه ښځینه خبریاله چې وي هغه مې ټولې خوښېږي. خو هغه وخت کې زه کوچنی وم دومره مې راډیو نه اورېدله، خو زما یو خور وه هغې به ازادي راډیو ډېره اورېدله او همیشه به یې اورېده. نو په دې کې به یو غږ وږ د ښځینه خبریاله وه نو ما به هر وخت ورتل چې دا غږ زما ډېر خوښېږي او ډېره تکړه ده، دا څوک ده؟ نو هغې به چې نوم راته وښودو بیا مې چې بله خپرونه اورېده بیا به یې نوم راته خهر و. هغه فیروزه عزیزي وه.
ها فیروزه عزیزی ډیر ښه. نن چې ما فیروزه جان سره خبرې کولې ساس شمیره راته راکړه، ما ته یادونه وکړه چې هری واته وایي چې ساسې ما ساس شمیره هغې ما ته ساس شمیره راکړې ده بیا تا سره په پروګرام کې ګډون کوي. واقعا د فیروزې عزیزي راپورونه اوس هم شته، هغه اوس هم ازادي راډیو سره کار کوي، حتما تاسې به یې غږ اورئ. هریوا لکه څنګه چې مخکې مینه جان یادونه وکړه، اړتیا ده افغان نجونې هیله مندې اوسي او لا ځان تشویق کړي چې دغه بندیزونه چې طالبانو وضع کړي دي ورځنی ورځ له منځه ځي، حتی که کلونه دوام وکړي. خو په کورنیو کې د افغان نجونو سره تاسې سره شخصا د مور پلار خویندو ورونو په رویه کې تغییر خو نه ده راغلی؟ درته خو نه وایي چې اسینه مکتبونه بند دي نور د کور کار زده کوي، یا هغه نجونې چې عمرې بیا لوړېږي هغې ته وایي چې بس نو ښوونځی نشته، پانتون نشته، واده وکړي؟ داسې فشارونه، داسې خبرې خو بیا کورونو کې نشته؟
زما څخه دوه خورګانې مشرانې دي نو همدغه زما ډېره تشویق کوي. همدارنګه زما مشر ورور دی، هر وخت که زه ناهیلې کېږم او زه خفه کېږم ځینې وختونه چې زه کومې خبرې وکړم نو هغه راته ډېر ډاډ راکوي. او هغه یو ارواپو هم دی او زه چې تر اوسه پورې هیله من نه یم نو یوازینی دلیل یې همدا ورور مې دی چې همیشه ماته خبرې کوي او راته وایي چې دغه ورځ به هر وخت نه وي، دغه وخت تېرېږي او یو وخت به تر خپلو هیلو رسېږي. نوره کورنۍ کومه داسې خبره نه ده راته کړې او هغه مې ډېره تشویق کوي. او پلار مې هم همیشه راته وایي، مور مې ټول مره سره مرسته هم کوي په دغه برخه کې چې یا درسونه وي او کتابونه راته راوړي هر وخت کوم راډیو درسونه چې تعقیبوم نو بله دې چې زه ورته وایم دوی راته کتابونه او قلمونه راوړي او ډېره مې تشویق کوي.
ډېر ښه ده چې په افغاني کورنۍ کې افغان نجونې همدغسې لکه څنګه چې تاسو ته تشویقېږي ټولې تشویق شي تر څو دوی وکولی شي بغیر له دې نه چې دغه ذهني فشار چې د طالبانو حکومت لخوا په دوی ده په کورونو کې ورباندې څه فشار نه وي تر څو دوی هغه خپلو درسونو ته په سمه توګه ادامه ورکړي که په حضوري ډول نه دي، د اقل دوی آنلاین درسونه وایي. اغلی اکبری که تاسو راته ووایاست، دغه پوښتنه چې ما له هریوا وکړه په دې وروستي کې ملګرو ملتونو ارقام خپره کړي وه چې په افغانستان کې پر زده کړو پر کار له بندیز وروسته د افغان نجونو جبري ودونه او ځان وژنې ډېرې شوې دي. او ازادي راډیو هم چې په دې اړه کوم راپور برابر کړی و په هغه کې هغه نجونو چې لسته کړو پاتې وی دوی په زلونو هڅه کړې و چې ځان وژنه وکړي ځکه دوی فکر کاوه چې بل حل لار ورته نه ده پاتې. تاسو چې د افغانستان وضعیت ساری د خبریالانو سره او د غنجونو سره او ښځو سره په تماس کې استی، آیا یوازې زده کړې یا د زده کړو نه محرومیت د دې سبب ګرځېدلی چې افغان نجونې جبري ودونو ته اړ شي یا ځان وژنې ته اړ شي او که نه تر شا یې نورې لتونه هم ګوري؟
فریده جان، د افغانو خویندو لپاره د زده کړې چې کوم وي که هغوی چې په پوهنتون کې وي یا په مکتب کې وي، هغوی د مکتب خلاص دا چې دوی فارغ شي له مکتب نه دا یې ځان ته یوه زینه ټاکلې وه چې زه به دغه زینه ختموم پوهنتون ته به ځم. کله چې زه پوهنتون خلاص کړم زه به یو ښه راتلونکی لرم، په یو ډېرې ښه وظیفې باندې به بوخته وم تر څو چې د ځان لپاره او خپل د کورنۍ لپاره او د کورنۍ اقتصاد د ودې لپاره زه وکولی شم یو کار ترسره کړم. نو د افغانو انجونو یوازنی لامل د دوی د خفګان او د دوی دا چې دوی دې ته اړ کېږي چې هلته ځان وژنې ته فکر وکړي، ان دا چې ډېری خویندې ځان وژنه کړې ده چې راپورونه هم پرې جوړ شوي دي. متاسفانه زه یې یوازنی لامل همدا بولم چې دوی ته مکتب او پوهنتون یوه د پرمختګ زینه وه، یا د پرمختګ لاره وه، یو روښنایي وه تر څو چې دوی خپلو هیلو ته ورسیږي. هغه امیدونه چې ځان سره په ذهن کې جوړ کړي وه چې زه به په راتلونکي کې یوه ډاکټره جوړېږم، د ډاکټرې لارې به زه خپل هیواد ته خدمت کوم، خپل هیوادوالو ته به خدمت کوم، خو چې نن ورځ دغه لاره پرې بنده شوې ده، د دوی هغه هیلې چې کومې دي دا مړاوې شوې دي، دوی دې ته اړ شوي دي چې دوی داسې منفي فکرونه وکړي په خپل ژوند کې.
ستاسې په باور باندې یا په ټوله کې که چېرته تاسې د خپل ژوند یو یو د پرمختګ هغه کې تجربې د نجونو سره شریکې کړې تر څو دوی هیله مند شي، ځکه که اوس طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی او دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې لاړ شي درس وایي یا په کانکور کې ګډون وکړي یا پوهنتون ته لاړ شي، له دې وړاندې هم ستونزې وي که هغه په کورنیو کې وي، خو که د حکومت له خوا بندیز نه و خو په کورنیو کې هم ستونزې وي چې نجونې ورسره مخامخ وي. زه غواړم ستاسې شخصي تجربې واورم، دغه نجونو سره یې شریکې کړې چې پرمختګ څومره ستونزمن دی، زده کړې په افغانستان کې څومره ستونزمنې وې پخوا یا اوس؟ از ما پوښتنه مو کنه واخیستی بیا به درته تکرار کړم.
نه پوښتنه مې واخیستله فریده جانې، صحیح ده چې اوس مهال زمونږ خویندې چې کوم دي هغه دا د څلورم کال په پوره کېدو ده چې دوی د زده کړو څخه که مکتب وي که پوهنتون وي دوی ترېنه محرومه دي، ځکه خپل تجربو نه یو څاڅکي غوندې تجربه مې د خویندو سره شریک کړم. هغه دا چې صحیح ده مکتب باید مکتب نه فارغ واوسیږي، خو د مکتب او پوهنتون تر څنګ تاسې باید یو هنر ولرې، یو هنر مزده وي که هغه خیاطي وي که هغه تر څنګ آرایشګري وي چې متاسفانه خو بند دي. خیاطي او آنلاین کورسونه دا هم ډېر ښه بدیل کېدلی شي په دغو وختونو کې چې تاسو ترېنه ګټه واخلئ. شخصا زه خپله چې مکتب نه فارغه شوم پوهنتون، خو د دې تر څنګ خیاطي شوه، ځینې نور هنرونه شول، دې ته مې مخه کړه. داسې نه چې زه وایم صرف مکتب وایم پوهنتون نه صرف دې لارې، نه موږ باید ځینې هنرونه نور هم ولرو چې وکولی شو له هغه څخه هم ګټه واخلو. نو واقعا مکتب او پوهنتون خو د پرمختګ لپاره هغه لومړی څراغ ده چې موږ ټولې باید ترې څخه برخمن واوسیږو. خو زمونږ دغه خویندې چې اوس مهال دا د درې کاله څلورم کالم په پوره کېدو ده چې دوی ترېنه محرومې دي، زه په دوی باندې غږ کوم چې په دغه وخت کې ستاسو لپاره ډېر ښه فرصت دا کېدلی شي چې تاسو که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، تاسو داسې کتابونه ځان ته ډاونلوډ کړئ، مطالعه مو لوړه کړئ، تاسو داسې د یوټیوب څخه برنامې ډاونلوډ کړئ چې وکولی شي په یوې ژبې باندې تسلط ولري چې هغه انګلیسي ده. که تاسو انګلیسي زده وي تاسو د کور دننه د یو کمپیوټر په درلودو باندې ډېر ښه کار کولی شي، که هغه آنلاین برخه کې وي، که هغه ځینې پروژو کې وي. نو تاسو کوشش وکړئ دا چې دغه وخت کې تاسو بیکاري په کور باندې ناستی نو دغه بدیل لارو څخه استفاده وکړئ تر څو چې
تاسو ذهن لا د خپل پرمختګ لپاره چمتو اوسئ. یعنی که په ټوله کې زه ستاسو خبرې بیا راوخلم، هدف دا دی چې هغه نجونې چې اوس په کور ناستې دي د خپل پرمختګ لپاره دی د خونځي او بندښت یو خند نه ویني، بلکې د سنور حل لارښته په ځنګړې توګه په اوسنۍ وخت کې چې ټوله دنیا په انټرنیټ کې راټوله ده، که څوک زده کړي کوي، هاته اوس یوټیوب داسې یو حل لار ده چې کوم کسان چې متعلمین دي، که په پانتونونو کې دي، که په ښوونځیو کې دي، دوی زی یوټیوب نه زده کړه کوي، یا چټ جی بی ټي ته ناست وي د هغې نه پوښتنې کوي، یا په ټوله کې انټرنیټ کې هر ډول معلومات، هر ډول اطلاعات چې تاسو غواړئ هغه ترلاسه کولی شئ، که هغه په هره برخه کې وي. یعنی نن سبا انټرنیټ کې تاسو لپاره استاد شته، تاسو لپاره ډاکټر شته، تاسو لپاره ژورنالیست شته، هر څوک تاسو کولی شئ د دغې بدیلو لارو نه ګټه واخلئ او زده کړې وکړئ. مننه مینه جانې. شبانه جانې، که تاسو راته ووایست دغه د انټرنیټ امکاناتو باندې مو خبرې وکړې، آنلاین زده کړې هم دي او راډیو خپرونې هم دي، لکه هر هیواد چې د راډیو خپرونې تعقیبوي هغې ځینې خپل هغه مکتب درسونه مخته وړي، کېدای شي تاسې همداسې یو لاره پیدا کړې وي، یا ځینې نورو نجونو چې هغوی راډیوي خپرونې واوري یا ټلویزیوني خپرونې واوري چې مکتب درسونه ورسره تعقیب کړي، یا په څنګ کې ځینو کسانو چې ټلیفون یا انټرنیټ ته لاسرسی لري، دوی د نورو امکاناتو نه ګټه واخلي. ستاسي په عمر یا کمنجونې چې سام سنفیان وي، دوی څومره دغه انټرنیټ او ټلیفون دې امکاناتو ته لاسرسی درلودو؟ کورنۍ په دې برخه کې په دوی څومره باور کوي چې دوی د ټلیفون په لاس کې ورکړي چې تاسو واخلئ دغه امکانات چې نن سبا په نړۍ کې دي؟ صحیح ده که تاسو ښوونځي ته نشئ تللی خو دې امکاناتو نه استفاده وکړئ، داسې شوي دي؟
د مکتب له وخت نه مې چې په یادي اول تقریبا تر نن سم پورې ما تلیفون نه درلود، د دې ته ورته هېڅ هم په مکتب کې زما نه دي پیاد چې تر نن سم پورې تلیفون نه درلود. داسې لرلې یو دوه درې دانې وې چې هغوی لرو، بیا به مکتب ته راغلو، زبو موږ بکسونه پکې اخیستل او موږ ته به ډېر غټ شی ښکارېدو، نو دومره غټ شی نه دی. او په دې کې دومره فکر نه کړم، اوس هم په اوس وخت کې هم ځکه چې څنګه چې د جامعې تنګ فکر کېږي، مثلا که زموږ شاوخوا خلک چې مثلا مثال کې زموږ دولت وښیم، د دوی نظر دومره تنګ فکر دی، دغه نظرونه په کورنیو باندې هم په ډېره کې تاثیر لري، ځکه چې ځینې وخت دولت وایي چې نجونې دغسې دي په دې برخه کې، نه باید ټلیفون ورکړی، نه باید بیرون ته لاړ شي، نه باید مخلوط سي ووځي، نه باید د چا سره کښېني او داسې وکړي واسې وکړي. کورنۍ هم دغه فکرونه پکې پیدا کېږي او دوی فکر کوي، ځکه چې وایي چې چیرې اوسي په خوی به د هغوی شي. نو طبعا په دې برخه کې ډېرې کورنۍ چې زه اوس هم پېژنم، هغوی په دې باور دي چې نجلۍ سره نه باید چې ټلیفون وسي، ځکه وایي چې نجلۍ ټلیفون د کاره وباسي، د لارې وباسي، د ژوند وباسي او نورې پېښې ورته پکې پیدا کوي. اما زما په خپل شخص نظر، هر څوک چې د هر څه نه رقم استفاده وغواړي کولی شي.
اوس مال تاسو ته شخصا په کور کې د ټلیفون اجازه شته چې وکاروئ؟ دا ډېره ښه خبره ده چې افغان نجونې وکولی شي، ځکه که یو څوک د پرمختګ پسې ګرځي او غواړي چې زده کړه وکړي، هغه حتما لار پیدا کوي. هریوا، ستاسې طرف ته بیا وضعیت څنګه ده هلته نجونو باندې په دې برخه کې؟ په کورنیو کې څومره باور کېږي؟
دلته د نجونو سره هغه نجونې چې نمزاري نه یې واده نه وي کړی، نو ټلیفون درلودل ډېره غټه خبره ده او په بدې خلک مني. نو زما کورنۍ کومه ستونزه نه لري، او ما ته مې کله چې موږ ښوونځي بند شول نو پلار مې ټلیفون واخیست او انټرنیټ یې راته کې خلاص کړ، او راته یې وویل چې په دغه برخه کې هم کولی شي خپل معلومات زیات کړي. نو موږ کورنۍ کومه ستونزه نه لري، خو خپلو خپلوانو کې مو کوم انجینر ټلیفون نه لري او که کوم انجلۍ ولري، نو دا ډېره غټه خبره ده. او زه هم تر اوسه زما خپل خپلوان نه دي خبر چې زه ټلیفون لرم، او کله چې دوی وي نو زموږ کورنۍ خویندې ته هم ټولو ته وایم چې تاسو دا خبره مه کوئ چې زه ټلیفون لرم، ځکه که کورنۍ مې هم په ما باندې باور لري او دا د هر چا په لاس کې ده چې دوی د ټلیفون څخه څه ډول استفاده کوي. خو بیا هم ځینې خلک یې ښه نه ګڼي او غلط فکر کوي، نو زه ورته وایم څومره چې دا خبره پټه وي ښه ده. نو کورنۍ خبره دغه کومه ستونزه نه لري، نور خلک نه به خبره وو، بیا چې خبرې کوي بیا موږ نشو کولی چې هر چا ته وضاحت ورکړو، نو دغه ستونزه شته دلته.
واقعا د ستونزې پلان په افغاني ټولنه کې په ځای دي. هیله مند یو چې یو څه تغییر راشي، بدلون راشي او افغان نجونو ته د پرمختګ لارې خلاصې شي. مینه جانې، له تاسې اورم د دغه ډول فرهنګونو د تغییر لپاره، د دغه ډول کلتور د اصلاح لپاره څه کول پکار دی؟ نه یوازې د ټلیفون که موږ راواخلو، دا خو یو وسیله ده چې کیدای شي د ډیرو لپاره د پرمختګ لار پرانیزي که په سمه توګه وکارول شي. خو په ټوله کې د زده کړو په اړه باندې، د ښځو د کار په اړه، د ښځې د ګټې وټې په اړه او د ښځې د پرمختګ په اړه که وغواړو بدلونونه رامنځته کړو، له کوم ځای باید پیل وکړو؟
فریده جان، ډېره ښه پوښتنه. د دغه سي فرهنګونو چې د پښتو په نوم باندې یا د افغانیت په نوم باندې جوړ شوي دي او دوی ته خخ کاری ډېرې خلکو ته په افغانستان کې متاسفانه، نو د دغه یو حالت د بدلون لپاره لومړی اهداف چې د هغه کورنۍ ده، که یو کورنۍ په تعلیم باندې سنبال اوسیږي، خپل د اولاد په حق او حقوق باندې دوی پوهاوی ولري، خپل د ځان په حق او حقوق باندې او د پردیو په حق او حقوق باندې، نو په دغه حالات کې بیا دوی چې کله په هر څه باندې پوه ولري، په پوهې سنبال وي، دوی ترته ماما ته، خاله ته، کاکا ته، همسایه ته د دې حق نه ورکوي چې د دوی کورنۍ موضوعاتو کې، لکه د خورکۍ ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، چې حتی دوی خپل کورنۍ مشکل نه لري خو بهرني همسایه شو، خاله، ماما، کاکا، هغوی پکې دخیل دي. خو که مثلا کورنۍ تا سره پوهاوی وي د دې مسایلو پاکله، دوی هغوی ته دا اجازه نه ورکوي. نو بیا هم که راشو، موضوع ټوله په تعلیم باندې ګرځي چې یو کورنۍ ټوله په تعلیم باندې سنبال وي، دوی عامه پوهاوی لري او خپل د حقونو پوهاوی لري، نو دوی دغسې موضوعات ته اجازه نه ورکوي او دوی کوشش کوي چې دغسې موضوعات، دغسې ناوړه فرهنګونه له منځه یوسي.
مننه مینه جانې، ستاسو وروستۍ خبرې به وروسته واورم، بیرته به درته راوګرځم. شبانه جانې، که تاسې راته ووایاست دا دی کانکور خو تیر شو، ازموینې اعلان شوې او انجونې لکه د تیرو کلونو په څیر باندې بیا هم خفاوي، هلکان که څه هم بریالي شول، ځینې به یې پوهنتونون ته ځي، ځینې کیدای شي بې نتیجې سوي وي، خو په ټوله کې د یوې افغان نجلۍ په توګه باندې چې دغه وضعیت ګوري او دغه وضعیت څاري ضروري دي، ورونو ته هغه کسان چې کانکور کې بریالي شوي څه ورته وایي؟
هغوی ته د لا بریاوو هیله ده چې په ژوند کې نورې هم بریاوې وویني او زموږ د ټولو د پرمختګ جوګه شي، ځکه چې دوی هم زموږ ګرونه دي، زموږ د هېواد بچیان دي، نو موږ هم د دوی په پرمختګ باندې خوشحالیږو. خو واقعا چې زما د هېواد سړو نه، د ځوانانو نه، د مشرانو نه، د ټولو نه زړه ډېر بد دی. په تېره خو بیا د ځوانانو نه، ځکه چې په هغو ورځو کې کله چې د ښوونځي دروازې بندې شوې، باید هغه هلکان او هغه ورونه چې مکتب ته تلل، ښوونځي ته تلل نه باید چې نه وتللي وای، دوی هم په کور ناست وای. کوم چې پوهنتون ته تلل، کله چې د پوهنتون دروازې بندې شوې، باید دوی څنګ په څنګ ولاړ وای. خو بیا که بل اړخ ته فکر وکړو، ملامت هم نه دي، ځکه چې دلته څوک خپل حق نه شي غوښتلی، نو بیا پاتې شه چې دوی به د موږ حق وکړو. نو دوی ته د په ژوند کې د لا بریا او د هېواد ته د خدمت، ټولنې ته د خدمت هیله لرم چې دوی ټول زموږ یوه ورځ ووینو چې بهترینو ځایونو ته ورسېږو. که څه هم زه پوهېږم او موږ او تاسو ټول پوهېږو چې افغانان چار ځای دي، تر ټولو ښه ځایونه لري، تر ټولو ښه خلک دي، او تر ټولو هغه خلک دي چې واقعا د خپل مټ په زور باندې لګیا دي. نور خو څه چې هغه خلک چې سواد لري، حتی هغه زموږ بې سواد او هغه خلک چې سواد نه لري، تاسو فکر وکړئ په ایران کې، په پاکستان کې په څومره زحمتونو باندې کار کوي. نو واقعا چې دوی زموږ ویاړ دي او هیله ده چې دوی په ژوند کې همیشه کامیاب اوسي.
مننه مننه کور ودان. هرې واته ته راځم، ستام همدغه ډول پیغام اورم که د هغو ورونو ته مبارکي ورکوي یا څه ورته وایي یا څه ګیله لرې؟
دغه ورونو ته زه ډېره ډېره مبارکي وایم. مهله ده چې لا هم بریالي شي، خو یو خبره باید چې دوی همیشه په یاد ولري چې د دوی خویندې هم په کور ناستې دي او بېلابېل محدودیتونو سره مخ دي، نو دوی باید دا غوی سره مرسته وکړي. که نور نشي کولی، حجی عقل په کور کې خور لور یا داسې نور څوک لري چې د هغوی سره مرسته وکړي، ته د هغوی ته د زده کړو زمینه مساعده کړي او هغوی وستایي او همدارنګه هغوی ته هیلې ورکړي تر څو ناهیلي نه شي.
ډېر ښه، ډېر مننه کور دې ودان حریوا جانې چې وخت پرېښوده پروګرام کې دې ګډون وکړه. شبانه جانې دلته هم مننه، زموږ د دې پروګرام کې همکار اوس هم راغلی و. د شبانه جانې پوښتنې کوله چې ما سره به پروګرام کې وي او که نه. او اغلې اکبرې، تاسې ته راځم، ستاسې وروستۍ خبرې اورم. لام افغان نجونې د خپلو ورونو په پرمختګ خوشحالیږي، سره له دې چې همدغه نارینه و دندې نارینه او حکومت پر افغان نجونو ښوونځي تړلي، خو دوی لام د دوی په پرمختګ خوشحاله دي، مبارکي ورکوي او د پرمختګ کیله ورته کوي. د دومره حوصلې، د دومره دغته واقعا افغان نجونې زړورې دي چې د دومره ستونزو سره سره بیا هم دې هلکانو ته مبارکي ورکوي. خو ستاسې وروستۍ خبرې څه دي، تاسې څه وایي؟
فریده جان، واقعا که زه نه غواړم د نو امیدي خبرې وکړم، په افغانستان کې که ټول یو لاس وای، که دغه ورونه هم د خویندو تر څنګ ودرېدلی وای، نو لا به زمونږ دغه مبارزې رنګ راوړی وای. خو زه په اوسنۍ واکمنې ډلې باندې دغه غږ کوم چې دوی خبره د اسلام کوي. په اسلام کې د پوهې ارزښت هیڅکله د جنسیت په اساس نه دی راغلی، هم نارینه کولی شي او هم ښځینه کولی شي. نو زه په دوی غږ کوم که ښځینه هم په تعلیم باندې سنبال ونه اوسېږي، دا په هیواد کې او ستاسې د حکومت لپاره هم دا ډېرې منفي اغېزې لري. که اوس یوه خور او ورور دواړه برخو کې که مونږ ډاکټران ونه لرو هم ستونزې دي، اقتصاد پوهان ونه لرو هم همدغه ستونزې دي په دواړو برخه کې. او د هیواد د پرمختګ لپاره هم صرف په نارینه نه کیږي، باید تر څو چې ښځینه هم نه وي در سره، تاسې نشئ کولی کامیاب اوسېږي. نو هیله ده چې دوی د دغه افغان ملال خویندو په غږ کې چې کوم درد ده، حداقل دغه دوی درک کړلی شي او خپلو دغه منفي کړنو ته دوی د پای ټکی کیږدي او نورې پرېږدي.
ډېره زیاته مننه له تاسو درې واړو قدرمنو خبریالې او همدارنګه د ښځو د حقونو فعالې مینې اکبري نه، له زده کړو له راګرځول شوو زده کوونکو هرې یوې شبانې نوري او هرې وانه چې په پروګرام کې مو سره ګډون وکړو. اورېدونکو، له تاسې مننه چې پروګرام مو تر دا شېبه واورېده. په پای کې ورسو سندرې اورو او همدې سره هم پروګرام پای ته رسوو.
خوګیدی لکه شکرې زیو ما شوم یم ټوکره پغاړه سپلې می پریدی یوان دوانا سپلې می پریدی یوان دوانا لکه لنرې خوگی دی لکا شکرے زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپلے می پری دی یوانا دوانا سپلے می پری دی یوانا دوانا تزغیشو واخ مور زرمی سوری سوری شو ببل زغیمی از غیراؤکی لزرمی ساوی زگیر غیراؤکی ٹکرے میں ڈکی لګورګرو لمست سر يم اوس پسندرو اوس پکړم خرڅي تورې ګورګورې بیا براوړ جیب شی روپے پکیگی دزڑا شربت او گولے پکیگی مور میں ناروغا زڑی رپیگی چل منس کوی ہم سائے لنڈیگی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوادا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا خخکاریگی پاکو جامو کے دے خبریں پکتابوں کے زمالا سنا تور پہ گر گرو دیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بے سوادا بس توائی چی دا ببادو کختوائی چه دا ببادو کختوائی لکل لری دغر گرگوری داسی خوگی دی لکا شکری زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے می پریدی یوان دوڑا سپلے می پریدی یوان دوڑا سپلے می پریدی یوان دوڑا
وینځل په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې حالات ټول شي دی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صوره د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې زه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
صداقت دے ہو 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 ہو
ضمانت دے تا امن ضمانت
پلار